کې وایي چې د بدخشان مرکز ته د څلورو ولسوالیو د غځېدلي مواصلاتي لارې په بندېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې زیباک، شغنان، شکاشم او واخان ولسوالۍ ته د تللې لارې پر سر مواصلاتي پل خراب شوی. ویل شوي چې د دغه پله په خرابېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې ډېر لوړې شوي دي. بلخوا د بدخشان ولایت سرپرست والي ولي الله ادیب وایي چې د دغه پله د جوړولو کار پیل شوی، خو د امنیتي ستونزو له امله ښایي څه ناڅه وځنډېږي. د بیکاری سطح نسبت پخوا ته 10% لوړه شوې ده. په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د بیکاری د سطح د لوړوالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مشر ګلالی هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د بیکاری سطح 10% لوړه شوې ده. هوتک وویل چې د ناامنۍ له امله په مزار شریف کې د نفوس زیاتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت ته د دولت نه پاملرنه او له بهر څخه د افغان کډوالو بېرته راستنه کېدل د بیکاری د سطح اساسي عوامل برابروي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مشر وایي چې دوی په بلخ ولایت کې د بیکاری د سطحې د کنټرول لپاره څه باندې 0 تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 9 پوله، یو پونډ 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 598 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای ده. ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو ځنګړې شوې شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15% پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خیر اغلاست وي.
مننه، خیر اوسئ.
دوستانو تاسو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې که کومه پوښتنه یې تاسو سره کولی شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0928255. نو د شکرې اړوند که کومه پوښتنه تاسو سره یې کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو یې په افغانستان کې ډېر زیات لیدل کیږي او خطرناک ده، مهرباني وکړئ.
د هر څه د مخه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږي په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراین سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې ته شیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جوهر جوړوي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیت اصل حجراتو ته ووایي چې تاسو انسولین راوټوکوئ تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته په مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغسې یو توازن موجود وي. ولې د بده مرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل وښوده یا ویروسونه راوچت راولاړ شو دغه حجرات یې تخریب کړل یا د یو جراحي عملیت وروسته د پانکریاس غوټه معوفه کړه او هغه برخه چې د انسولین ماده یې فرازی هغه خرابه شوله یا د دې په دندې وظیفه کې مشکلات منځته راغلل. د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړه شي او په دوامدار ډول سره به د حده زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفوي. اوس راځو د شکرې د ناروغۍ تعریف ته. وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکي سندروم دی، یعنې دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غڼه د دې څخه په امان نه پاتې کیږي. په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویه لوړه وي، د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي یا به یې دنده ښه نه وي یا به یې افراز کم شوی وي، چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانو نه شکایت کوي. وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوې دي، اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه، ولږه مې ډېره زیاته ده، کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې لوحه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی. نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو. د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده. یو ته یې ټایپ 1 وایي یا جوینایل ټایپ، یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي. دویم ډول یې چې دی ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا NIDDM، چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري. او دریم ډول چې دی هغې ته جسټیشنل ډیابیټ وایي، چې د حمل یا د وزنیتوب په جریان کې د شکرې ناروغۍ راښکاره کیږي.
ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، میرویس فاطمی له پروان ولایت نه. السلام علیکم فاطمی صاحب.
السلام علیکم جی. خوري کاکا ډاکټر تر دې ما سلام نه راته دي. زه میرویس فاطمی د غوربان د خلاطاق څخه مخارخم د کلی څخه دی خای.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ فاطمی صاحب که د شکرې اړوند کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري. ډېر زیاته مننه له تاسې نه فاطمی صاحب له پروان نه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
پوښتنې ځواب کوم. دا اوس که
بلې بلې موږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکی هم په لیکه کې دی او د دوی پوښتنه به هم واخلو، بیا به دواړه یو ځای ځواب کړو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
زه جما خبرې کوم د ننګرهار نه. سلام علیکم. احترامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال ډاکټر صاحب دا دی، یو وخت ما وینه معاینه کړې ده، ستا شکر 100 په نهاره باندې 100 دی. بیا دا ستا ډاکټر ما ته وویل چې د وایي نه خو زه پرهیز کوم سره پرهیز سره راغش پرهیز نو کو دا او هغه مې وروسته بیا را مېشته واته په دې چې ما معاینه کړم سره دغه شی دا واته زری چې مېشته در ما کوم یو څه درې او شپږ اتیا څه شپږ نه دي بیا څه نه دی دغه شی چې شوی چې دا څه څنګه نه دامه شروع دا ستوري چې وزه چې تا ماسک مثلا ما شم سره وکړم.
من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې، نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دا ووایم چې غذایي رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بارزښت ده. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږه وي او په ناصافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کچ لوړې بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپلې چې ځینې نمونه واخیستل د توت څخه چې په ډېره اندازه باید ونه خوړل شي. ډیر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي. ماټایان، لډوان او دا مسایل ولې بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنی نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او ستاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي، او د هغې په رڼا کې باید هماغسې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره دغومره مقدار باید تاسو په څلیرویشت ساعتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړی او ده چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي، د ده د شکر کچه نورماله وه، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتو نه تر یو سلو شل میلی ګرامه پر ډیسی لیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار د یو سلو شپږ میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه، ځینې کتابونه یو سلو نهه دېرش میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، ځینې یو سلو څلوېښت میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، د دې څخه لوړه شي او په څو لابراتوارونو کې د څو ورځو پرله پسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ وتاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې هم ولیدل شي. د جمال خان د شکر کچه په لومړۍ ورځ باندې چې دې معاینه کړې یو سلو شل میلی ګرام پر ډیسی لیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نه و، او د هغې څخه وروسته د شکر کچه نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وایي که چیرته تاسو په ځان باندې شکي اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، یوارې متکرره معاینات وکړئ.
ښه، ډېره مننه. کندهار ولایت نه یو اوریدونکی په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما خپل شرور دی چې پر لس خالو دی دی نو ډېر فاز اپ کړی دی، بخې راشي ډنګر کړی دی، بخې به اندازې ډنګر کړی دی، او په ډېر چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاري په لاره کې پچک ول دا دی توانې چې ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین یو څه پرېز مکو، پرېز دې سخت پرېز مکو، مزه پارچی ده دا پرېز دا مور ته دا کړی زموږ تو نو دا پرېز تا وني خو بنې دې دا ډاکټر ته ول دا بیا تاسو نور نه جوړي دې کې دې سخت پرېز کوي ډېر دا کار استلې دي دا پرېز دې نو که دا وای دا ورته پی دا کا تاسو نه افسنه
او ډېر زیاته مننه ډاکټر سمیرا باندې.
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکار کېدل دی ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپندنت ډیابټس میلټس، یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نخکته وي، وای د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډی جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیاد د انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله دا ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کی، او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې واوسي تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړې پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچه د حده ټیټیږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابېټک کیټو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کوو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته ویشي تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغې معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام.
میره بنی
سوال ما میره دکتر تلفن تو میفهمم که
در موقع تملک تغییر وار که غرق مپریکیه گی پا بخین سرا
درسته آرزیس
بله بله میره بنی
انسان چا تو میفهمم که مطلع واش مرز شکر اتا
خواه
خواه د دوی پختنم واسه ډیر مننه بصیر احمد نه ډاکټر سمیر باندې وکړه
ډیر خزر پورې پختنه ده او ګورې د شکر ډولونه کچیر ته 15 سالنه ډولونه د شکر چې دی هغه دویم ډول دی ټایپ 2 عموما د سلويخ کالو څخه ورس سره منسکیږي او چې دا کسان به چاغوي په دې کې ارسات ډیر زیات رول لري د حد زیات وزن رول لري چاقي پکې رول لري ځینې وایروسونه پکې رول لري شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې مایوفه کیږي ولی د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې 15 کالو نه نیول تر لس کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړی وي د سترګو ډاکټر ورته وای چې ته لکه ته د شکر ماینه کا ځکه د سترګو شاته کوم جال چې من سره غلی او ستاسو دید لمنځه تللی ممکن ته شکر اوسي یا کله کله داسې کیږي چې عمومي ناخونې خانو باندې به زه خبرې وکړم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي که چیرته یو کس چې د هغه عمر د څلوېښت کالو څخه زیات و چاغ و او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده ډېرې زیاتې تشې متیازې کولو ته یې منډې وهلې ډېر زیات خوراک یې کو دی وایي سی پایا ده درېګونې حالت دی د دې سره سره ستړتیا منځته راځي او د وزن بیالل منځته راځي که د دې سره زړه بدي کانګې ورته پیدا شولې حتی د پښو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پښو بډیوالی ورته پیدا شو دی غټې نښې دي خو کله کله بدبختانه داسې هم کیږي چې تر 15 کالو پورې که چیرته شکر نښې نښانې په چا کې راښکاره نه کړلې وایي ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزي کیږي سختیږي او چې کله وچاودېدل د هغې څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید له منځه وړي هغې ته ریټینوپاتي وایي یا ځینې ناروغان د لوړ فشار هم لري د وینې غوړ هم لوړ دي شکر هم ورسره دغه دی په ناڅاپي ډول باندې په دوی باندې داسې یوه حمله راځي وایي روغ جوړو او حمله پرې راغله لاس او خپې فلج شولې د شکر سره سره لوړ فشار د لره کله چې معاینات وشي دا په دغسې شکل سره تشخیصیږي یا حتی کله کله بدبختانه مریض په داسې یوه مرحله کې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د هغې پښتورګي له منځه وړي وي دیابېټک نفراپاتي خپله د دوامدارې ګلوکوز د لوړې سویه په نتیجه کې پښتورګي چې دي هغه کم فلټر او کم د جال وظیفه چې اجرا کوي وینه فلټر کوي ګلوکوز نشي کنټرولولی په ادرار کې به ډېر زیات دغه راوځي او د دوی ادرار به یو رقم ته خاص بوی کوي او ځکه خو د دیابېټ د نوم نم دا معلومیږي چې پخوا کله تشخیص شو د یو انسان ادرار خوږ دوی چې کله وڅکه خوږ خوږو تشو متیازو ته یا ادرار ته د دیابېټ نوم ورکه نو په همدغې خاطر باندې که چېرته دغه نښې نښانې په مریض کې ولیدل شولې حتی ځینې ناروغان ممکن جلدي مشکلات ورته پیدا شي که ښځینه وي د ښځینه تناسلي سیستم خارښتونه ورته منځته راځي او که نارینه وي حتی هغوی ته په جنسي کوروالي او مسایلو کې کمزورتیاوې رامنځته کیږي که چېرته دغه ټولې نښې نښانې په ځان کې وګوري حتما د یو ځل د شکر معاینات وکړي
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ له کندز نه یو اورېدونکی په لیکه کې دی ډېر منتظر پاتې شو مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام زه لطیف ابرار د کندز ولایت نه
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ
ما پوښتنه دا ده مال ډاکټر صاحب نه چې د چربۍ د عمله د شکر ناروغي تلسې کونی څه وکړلې او بله په دویمه پوښتنه مې داده چې څنګه انسان کولی شي د شکر ناروغۍ نه ځان وساتي چې په ټول عمر کې ناروغي رانیسي
دا دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي ډېره مننه دوستانو تاسې هم که کومه پوښتنه لرئ نو تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمېرې تکرار کړم 0999215 بله شمېره مو ده 0929215 ډاکټر صاحب تاسو مهرباني
عبداللطیف خان خو ډېره زړه پورې پوښتنه وکړله وایي چې د چربي له امله دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت دی، همدغه د حده زیات وزن دی او د فزیکي کارونو نه کول دي. ګورې موږ او تاسو خروس کو ولې فزیکي کارونه نه کوو، د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي. کلم چې وزن زیات شو، د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دي انسولین فرازي، دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپله بدن عکس العمل ښیي. کله چې عکس العمل وښیي، دغه حجرات په مقاومت په دومره نوي وجود ته به دومره انسولین نشي افرازولی تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کړي. نو په همدغه خاطر باندې چاغوالی د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی. د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نشو. همیشه باید کوشش وکړو چې ډیر غوړ، ډیر وریجې، ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي، ډیره زیاته انرژي لري ونه خورو. او همیشه باید موږ او تاسو میانه‌روي وکړو، په نیم نس باندې خواړه وخورو. کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو. ګورې د روژې هدف او فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنهمه او پروژه ماته کوو، غرمه پکې نه وه. جنتي خواړه ماینده کې وای دوه وخته دي. د روژې فلسفه هم دا ده هغه اضافي وزن چې انسان د اولسو میاشتو په موده کې راټول کړی دی، وازې راټولې شوي دي، د روژې په واسطه پریمینځل کیږي. نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبې روژې ونیسو، څو ګټې لري. یو خو دا چې د چاغښت مخه نیسي، د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي، او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي، که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي، که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو، د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چېرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو، او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ډیره مننه دوستانو. نن د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی، او تاسې هم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، لومړی که ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام، ګرارې خور تاسو
نظر محمد خان که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب اوري.
دا پوښتنه ده چې عمر می شل کاله دی، او دا خو درد مخکې مې معاینه کړې وه الوادي کې، لاندې کوټل کې پاکستان کې. الو،
اورو ستاسو غږ اورو، مهرباني. ښه، خپل پوښتنه مطرح
کړئ.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي، تاسو رادیو ته غوږ ونیسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نظر محمد خو ویل چې 115 کیلوګرامه وزن مې دی. که وی ویل چې 115 میلی ګرامه پر ډیسیلیټر د شکر مقدار دی، زمونږ چون پوښتنه درسته وانه غسله. خو د پښو دردونه لري، ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دوکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر راته ساعته لس ساعته ولاړ وي، هغه وینه د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه منځته راتللی شي، دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي، او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د یو بالښت کېږدي تر څو پورې د پښو دا وینه په اسانۍ سره تخلیه شي. او که بیا هم دردونه آرام نه شو، باید مکمل معاینات وکړي.
مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. یو بل اوریدونکی له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، درې دقیقې وخت لرو، بیا به خبرونه اورو.
د پرهیز په باب لباندې بزو دومره وایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل جسټیشنل ډول د دوزانو خوځو کې منځ راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي کله چې ماشوم وزیږي بیا بیرته لمنځه ځي پرهیز د مریض حالت د شکر د کچې د لوړتیا پورې د مرض وخامت پورې اړه لري په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات تعداد دویم ډول د چاغوالي لامل منځ راغلی ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب لامل ارزښ زیات خواړه خوري ورزش نه کوي وزن یې زیات شوی د شکر ناروغۍ ته کاندید دي دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي دوی همیشه په کور کې باید وریجې غواړو دا مسایل کم کړي هر هغه خواړه چې په هغه کې انرژي ډیره زیاته وي سرکړی باید کم کړي د بامیا فاصلې کدو او دغه ترکاري باب باید توت کې په کورانه کې سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي او په زمین کې رازو د ورزش لپاره ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغه په وخامت کې فرق لري کچیرتا یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی ځکه چې کچیر زاد حد زیات ورزش وکي د هغه انسولین ته ډیر زیات اړتیا لیدل کیږي ګلوکوز کچیر اټیټیږي کچیر ته هغه مقدار ګلوکوز انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناساپی ډول باندې راخته کی خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي دوی باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي ورزش لامبو خو ورزش ته خو د بد امر غمنګ پکې په افغانستان کې ورته زمينه نه مسایديږي ولې بل قسم ورزش چې دی منډه د منډې د لپاره موږ تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دي کوشش دی وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعت پورې کچیر ته په سالي رښت ساتو کې منډه وهل شي ان شاء الله چې د دوی کا شکر کچا به په نارمل حالت کې وساتل شي
مننه دوستانو د خبرونې لومړی برخه هم همدلته په سوشې بو کې پاتې رسیږي خو مه هیروي د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو غږیږو تاسو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ اوس نو درې بجې کېدونکې دي د درې بجو مهم خبرونه لمه د همکاري چې همدا اوس سټډیو ته راغلي سهار لیوال څخه ورو بیا به راګرځو د خبرونې دویمه برخه ته